درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوای ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوب لو ساتي دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 10 تنه شول شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویش تلویزیون چینل در راپور لمخی خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نا حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له بندي سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوه موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام وست وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمیر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلور ویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر شزو د جنو لګول شوي محدودیتونه لري کړي نه وي، واشنگتن او نړیواله ټولنه دي له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنی چارو وزیر پر روسي څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسناد او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دی او د ثنا الله خان څرګندونی د دوه هیوادونو شیاړي کې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دا راز ویل چې افغانستان به سیستانه نه دی او دوی د خپل خاوري دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېرونه هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درولې دي. دې ته ورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پانه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواد د غاز واردات درولې او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت 15 اویا میلیارد متر مکعب غاز وارد کړیو. د روسیې غاز پروم شرکت چې د غاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 11 میاشتو کې د دوی د غاز صادرات په سلو کې 40% کم شوي دي. د 2022 کال د وروستي ورځې په وروستیو ساعتونو کې د اوکراین پر شارونو د روسیې له حملو یو ورځ وروسته روسی ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکرایني ځواکونو ټول بی پیلوټ الوتکې ویشتي او غورځولې دي. اوکرایني چارواکو د دغه حمله د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکایي حکومت نه دا و چې تر څو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونیو راهیسې کابل ته څلوېښت بلیون ډالري کسوری نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشي تللی ځکه چې تمویلوونکي موسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولی. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا یې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راز تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش بشوی دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار لګېدلي بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزۍ ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې یوې بلې معترضې مریم عزیزي خبریالانو ته وویل:
دلته سره غونډ شوي یو څو چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنګیو غږ دنیاوالو ته او خصوصا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړنی حق چې د زده کړو حق دی هغه تر څخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او ښځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دی تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او ښځو یې لګېدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بېلابېل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او ښځو سره دوګونه چلند کوي او په بېلابېلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلان د ښځو د حقونو لفعالې او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلې مرهون وایي:
منګه خپل نوې کال د افغان جنو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخ کې په تظاهرات باندې پیل وکړ، زمنګه غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دی په هر فرمان کې او یا یې کاملا د منځه وړی دی. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه موږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي او د هغوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف ته راټولېدو دل پر څه تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چا ته ورسوي او څه وایي نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو او زمونږ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه موږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اوله ورځ ده او موږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخې ته د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخې ته به درېږو او موږ به افغانو ښځو ته خپل حقوق غواړو. دا تاریخ چې موږ خوښ کړی و دا په یو نوه سمبولیک هم وو او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچېرې رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیام به هغه خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچېرې رخصت هم وي موږ خپلې غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کومه اړیکې چې موږ درلودلې یو بل او بل سره د هغې طریقو باندې چاته چې موږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لویه نیوکه چې دا ده په افغانستان کې اوس دا ویل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي او په وړاندې داسې کوم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهره نه موږ داسې څه شی نه ګورو چې موږ ووایو چې ولا د امریکای حکومت د افغانو ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړ. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی و هغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه هم یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړ. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخې ته، د سپینې ماڼۍ مخې ته او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخې ته هم ادامه ولري او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخه والي حبیبي مرهون مرکم واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درو اونیو راسي طالبانو ته د پخوا په څیر 40 میلیون ډالري مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خپروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګمان دادی چې شاید مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
وروسته لغه چې طالبان د 2022 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ رامنځته شو. نږدې هره اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپله رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیونه ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندویه سرچینې په اړه یې جزئیات نه ورکول. د 2022 کال د ډسمبر له 14 رئیسې د افغانستان بانک لخوا دوی ته د دې پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پرله پسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي د 2022 کال د ډسمبر په 14 نیټه د 40 میلیون ډالر مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوې دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دا دی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2022 کال د ډسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول، او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په آزرخش افیزي وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړي دي. خو دا چې د پیسو کڅوړې بندې کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمېر کابل ښاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوالو لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې نه حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هیواد سره څه د پاسه 2 میلیارد ډالر بشري مرستې شوي دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې سلګونه افغان ماشومان بندیان دي. دغه ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر له وجې بندیان دي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوي چې د زندان د میلو ترشه په بد حالت کې لیدل کېږي. زموږ همکار ارسلان مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړي دي. شاغلای مشکور په فایل کې وایي:
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومان د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه دا ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې راځي. د بشري حقونو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقونو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون له مخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه یې عمر ښکته وي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسیون او اعلامیه او نړیوالو اسنادو کې د راغلو ټولو حقونو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت په وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقونو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی، باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولی متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا دی چې ماشومان په روحي لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي، ماشوم یو افراطي جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ان آر سی مؤسسه په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو کلیوالي ټولګي بند کړی دی. د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سی مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. د دې مؤسسې د فعالیت د درېدو له کبله به شاوخوا 3000 نجونې او هلکان له لومړنیو زده کړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو ښوونکو او زده کوونکو دا یو خواشینونکې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د آزادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د پوهې په پار دا ډیوی چې د اوروزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان آر سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګې زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومان له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د کلی ټول ماشومان نه لز د کړو به برخې سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چیلمر سنټرانه علاقې مو رايده آینده را سمه کې مو جوړونه نو د کا زمون مو مشکلی والا اندر شکوای مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وسدای دغه ګردو بیا کسو بیا کمال ګردو بای چې سنټرانه علاقې مو خپل درس شکوایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پرېکړې دي بیرته واخلي ترسو دوی ته یاد موسسات بیرته خپل ښوونځي خلاص کړي.
آر پلا چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو موږ رندار سمه کې دا غوښتنه موږ ده د سنتران علاقې موږ سبقان وایو
ای کی په اتله دا غات موږ د سنتران علاقې چې بارا چې موږ خپل درس زده کو.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر علاقې موږ بیا تاسو سبقان شامس کې وای
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جرته ریلای کې موږ د لیب جلو مرضی کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنتر مشردی چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محله شونځي دی چې په لور پروتو سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان آر سی یا د ناروی د کډوالو موسسه په اورزګان ولایت کې 420 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومانو په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سي یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په اورزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. ذبیح الله په ترینکوټ کې د ان آر سي په تخنیکي مرسته د جوړ سویو محلي ټولګۍ ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستې پاتې سي.
دغه اسلامي امارت کوم اقدام کړی دی چې نرسي دفتر یې تړلی دی په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاته سوي دي هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په مندوو کې ګرځي ځکه چې د دوی کورسونه بند دي نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د 150 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمي کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجې نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه ډېر په زور یو ځکه چې وړه ماشومان دي هېڅ علاج طریقه نه کېږي پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کېږي باید د موږ غږ لوړو مکماتو څخه ورسي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هره ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هره ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه د سړه نه ډېره خرابه شوې وه په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي لرګي ورورار اورس کور ته وري هغه لرګي د دای نه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي بار سک نشي وتاي و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د وری دی وجنه ډیر مشکل لرو هر ورځ ودرې وړو مشومان سره مري دیخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړې دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هر دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي ولی کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته چې سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمه نه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس لبینو په توجه کړی دی نو دوی کښکه څومره کې هغه بیا جای دی
مگر شی اسباب ورته برابر کړی دی او کور مخ اوس کار بند دی. سې کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و. زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
څلور بجې او 1 دقیقې شوې د هم لنډ خبرونه. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 د ټپیانو 300 ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته لاریون وکړ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چار وزیر پر روستي څرګندونو خبرګون وشوت او د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د سهار د وې نه چاودیدلې مرمۍ په چاودنه کې 3 تنه ټپیان شول.
د لوبو لمیدانا
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تقوغي او د لوبو له میدان ورزشی خبرونه اوري. په دې ونیزه سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکه لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پیلي ومر د کرکټ نړیواله شورا 2022 زیګدیس کال غوړه لوبغاړو ته جایزه ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندې
او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي
او د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکښې لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یوه لګل شوی اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. په اعلامیه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او د ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسولیت به په سمه توګه پر مخ وړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسولیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یوه لګل شوي پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسولیت له دې وړاندې هم په ښه ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسولیت د تیر په تله باندې لا ډېر ترسره کړي. له شک پرته راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو له اړخه ډېر مصروف کلونه دي، نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدي د نوموړي پر تک سره لا ډېره خسي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمېر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی، خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لورته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونه په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیږدیز کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورټ درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیواله شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تېر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ کې لوبې کړې وي. زدران تېر کال په یوازینیو سیالیو کې 421 منډې او په شلو ورځو سیالیو کې 228 منډې کړې وې. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 128 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلانده کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې. نو اوس د ICC د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې څه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غرض په دې لیست کې د شلو ورځو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یورزنی او سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي. د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې جنه کې د انګلستان 2 لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د استرالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیز کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیز کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږېدلی او ویلي دی چې په دې کال کې له ګڼو مالي او سفري ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالي ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کال پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 120 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي د غرض ویلي دي،
نوې تشکیل یو ګټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ داسې کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې په خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمغږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړي دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکښه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبې په ورځ په دویمه ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبې ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ون لوبغالي کې پیلوبه کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه خو دا ځل پیلوبې ته رسېدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسېدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویمه لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 دوويشت څلرويشت او 15 مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال نړۍ څخه
او د فوټبال لنډۍ په یو تازه خبر کې راغلی دی چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیون ډالر پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلی وتل ستورې اډسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 9 د 23 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنتو په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او لیکلی دي چې موږ له تاسو سره ډېره مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورټ کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخیستې دي. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوری پیلی ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېده او د تیرې پنځشنبې په ورځ د 23 کلونو په عمر له دې نړۍ وکوچېد. پیلی یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په 16مه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته یې لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېلو ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسني ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلي وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلي په مړینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلي لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا ښوونه شوې چې پیلي د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلي مړینه د ټولي لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 650 لوبو کې 2 لسوه 1 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 24 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وې. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او پیغام ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په فایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي،
راشد خان د کیپټانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کیپټان واوسیږي. هغه کې دا وړتیا شته چې خپله لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي، چون په دومره مصروفیتو سره سره هم راشد خان یوه لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پورا کمیټمنټ کووالی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري، چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی بیا په دې اند که راشد ځینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی ټوینټی کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسوو. اول به موږ 15 پراپر ټی ټوینټی بیټسمینان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره هم بیټسمین یې سره برخه دې موږ ښه ده. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمینان په ټیم کې ساتو، پراپر هغه هم د ټی ټوینټی سپیشلسټ. ور سره به یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنا آل راؤنډر وي. نو سپین بالینګ دې موږ ښه ده او فاسټ بالرز به موږ فاسټ بالینګ آل راؤنډر نه علاوه دریف دیسې فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی ټوینټی د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول سي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول سي او دا ټیم باید له هر فارمیټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ سي او د دې مقصد دا اوسیږي چې باید موږ په ټی ټوینټی کې مخکې تلای شو او دغه ټیم باید ځکه جدا سي چې په ټی ټوینټی کې موږ د شکاپ د ګټلو یا د ورلد کپ د ګټلو چانس شته. نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم چې د ځانګړی یو ځان ته وساتل سي.
لتاسو ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیره مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلا ونې په هم دی ورس پرېږي. ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه بیرغه تنه نه جوړیږي او دلته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خولې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل امام څه نه شو څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سیوی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا استاذ په وخا سي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله سي او کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و، خپل تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان د زده کول او د انګلیسي د سیمټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بېغه تنسه نه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم، دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر څراغ چې په کوم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سي. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپل په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یو ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ورختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړي خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنتون سره دی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما خاطه دا وبلل چې غټول ملي کړی پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کی زه دې ګران شمیر د مسایل سره مخ شوایم په کورنۍ کې مثال د مسایل سره مخ شوایم لکه د فلانی زوی کولای شي تینه شي کولای مګم ما باندې هغه زنه ده کړی زه کیسه په یدم چې دې ترغه ښه کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دې په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړی وو
د حنیف تسل په باور ځوانان چې سړول فکر کوي تر ډیره ژوند هم هماغه سی وي دا نو موړې په وینا ک ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان پاړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړو وړو کې اثر کوي یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د په کړو وړو کې هغه کوم کار چې هماغه سی کوي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو
لاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډیری تنقید ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي دریم توقعات یا غوښتنې دي ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي ډیر زیات لخپل ورته او لخپل توانایانو نه ما وره هغه څغوري څلورم مورید د والدینو د مور پلار او د کورنۍ او پاملرنه ده پنځم مورید د فشار مسله ده لبد مرغ وایم چې ډیر زله د ځوانانو د تنکی ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته پیوډول پیوډنه پیو شکل فشار شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي اووم هم د ملاتړ نشتون ده معمولا ځوانان تنکي ځوانان او ټول کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي اتم مورد محرومیتونه دي تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي بسته دي ټولنپوهنه له نظره هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکړي
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه ویني هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګڼو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي په خوب کې ستونزې پیدا کوي یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي ډیر زله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد او وروسته پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندن او مارتین جنو وړاندیزونو ته اشاره وکړم ناتانیل براندن وایي چې که
یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.